کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبری مجله زفری بازاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی یو شمیر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکوري سوي اوکراین الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. ایران له څو ورځو انکار وروسته نن ومنله چې د الوتکه د سپای پاسداران په یوه توغندې لګېدلې ده، خو دا کار انساني تېروتنه بولي. وختو نو راپورونه به هم واوري، خو تر ارزه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلی او په تهران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو پر مسله یې ورسره خبرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت درې له طالبانو نیولي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد د توغندي د غورځېدلې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې او بشپړې ملامتۍ د منلو تمه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کمنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت درې له طالبانو نیولې او دغلته یې د درې ورو عملیاتو کې اته څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. د کومنج دره له دوو کلونو او په هرات کې د تخت دره له نهو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. دفاع وزارت نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیمې د هغو پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیولې چې له درې اونیو راهیسې په غور، هرات او فراه ولایتونو کې یې پیل کړي وو. د خبر پاڼې په وینا د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو سره په بېلابېلو نښتو کې اته څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی شپږ لوی مرکزونه ویجاړ شوي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې افغان او همدارنګه په افغانستان کې ناټو چارواکو تایید کړی، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه هیڅ لوري څه نه دي ویلي. یو سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي په سړک کې خودل شوی دا ماین نن سهار لس بجې د ډنډ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر وچاودید. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر یې ویجاړ کړی او په کې سپاره ټول سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د ایران له سفیر سره په داسې حال کې وکتل چې تهران په وروستیو کې ومنله چې په دې هیواد کې را لوېدلې اوکراینۍ الوتکه د دوی په توغندې لګېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران سفیر بهادر امینیان په دې لیدنه کې ښاغلي زمان ته ډاډ ورکړ چې د الوتکې د پیښې هر اړخیز څېړلو لپاره یې دولت چمتو دی. ایران له څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنورۍ په اتمه د دې هیواد د پوځ په توغندې لګېدلې ده. د دې الوتکې په یو سلو شپږ اویا قربانیانو کې دیارلس تنه افغانان هم شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه تر دې مخکې په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړي. د وزارت په وینا له نړیوالو شریکانو سره په دې تړاو خبرو اترو ته دوام ورکوي څو د دې ویرجنې قضیې وروسته شفافیت او حساب ورکول ډاډمن شي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. د اوکراین ولسمشر په رسمي ویبپاڼه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي موږ له ایران تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې د مسؤولو کسانو سره عدلي چلند د وژل شوو د جسدونو سپارل تاوان ورکول او له ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د رسمي بخښنې غوښتل ډاډمن کړي. په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه بل نوی پرمختګ دا دی چې د دې هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده وویل د دې ځواک هوایي کنډک تهران ته نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده؟
ښاغلی حاجی زاده وایي که تیروتنه شوي زموږ کسانو کړې ده او دا چې زموږ تر امر لاندې ځواکونه دي بالاخره مسؤلیت پر موږ دی او موږ باید ځواب ویونکي اوسو. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي هم په الوتکه کې د 168 قربانیانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو غوښتې څو هغه ممکنه نیمګړتیاوې او جرم وڅېړي چې دا دې دردناکې پیښې سبب شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تهران ته نږدې د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژدي او نبهکوونکې تېروتنه بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوي. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په منځني ختیځ کې د اوسني کړکېچن وضعیت په اړه د خبرو لپاره نن مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي. تمه وه چې په کرملن کې د دواړو مشرانو خبرې به په لیبیا او سوریه کې د روانو کړکېچونو او د ایران پر وضعیت متمرکز وي. د جرمني صدر اعظم مسکو ته په رسېدو ټینګار کړی چې روسیا او جرمني ډېر شریکې ګټې لري او دوی کولی شي چې په شریک کار سره په سیمه کې د امن او ثبات لپاره هڅې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو وروسته د نورو پلټونو د شفافیت ډاډمنېدو او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو په هدف د نورو هیوادونو له مشرانو سره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د سپای پاسداران یوه مسؤول چارواکي جنرال امیر علي حاجی زاده نن رسنیو ته اعتراف وکړ.
یکی از عناصر ما خبط خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
در همدی پیش و روسته د افغانستان له هوایی حریمه د الوتکو د تک را تک لکبل د افغانستان د هوایی ترانسپورت له درکه اوید دیر سویدی. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره یو مسئول
چند روز گذشته به این طرف ما در حدود 25% افزایش در تعداد پروازهای عبوری از فضای افغانستان داریم.
د کندهار ولایت چارواکو تر دوه اونیو خبرداری وروسته سر له نن څخه رسمن په دې ولایت کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه بند کړه. د والی مرسیل حاجی اغا لالی د سګری وایي چې په دې اړه د خلکو همکاري مهمه ده.
نو افغانی نوم دی مدد مستس له ټول ملي کلیت او د زیاده لپاره د ټول ملت توجه همکاري همغږي او ملګرتیا ته ضرورت
دا او که وختو نور راپورونه به هم په همدې مجله کې واوري خو دا مجله مو تش په نوم کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د رانسکوري سوي الوتکې په اړه د یو شمیر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې چې وګړي یې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو ټلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شتل سوې وه. په کومه اوکراینی الوتکې کې چې د جنوري د میاشتې په 8 نېټه د تهران امام خمیني هوایي ډګر ته تیرمه رانسکور سوه، 14 تنه افغانان هم وژل سوي دي. مال تورمان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدلې الوتکې د قربانیانو 14 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکې راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمید علي عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کن کس تیروتن کردی دا چیز مون دا امر لاند زواکونه دی مسئولیتی پر مونده مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگویا قربانیانو لکورانه و سرا جور غمرازی سرگنده کردی او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال زواکونو غوختی چو هغا ممکنه نیمگرتیاوی او جرم وچیدی چه دا دی دردناک پیخ لامل شوی دی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندی د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تېروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپل ژوره خواشیني بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په 8 نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوي الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملې په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
دوستانو لکټی مخکې مو په راپور کې واوریدل چې ایران بلخره ومنل چې د پدغه یوات کې د اوکراین الوتکه د سپای پاسداران په یو توغندي باندې لګیدلې ده. ورانسکورو سوي تر دې پیښې وروسته یو شمېر هیوادونو د ایران له هوایي حریم څخه خپل مسیر بدل کړی دی او د افغانستان له مسیر تیریږي. په همدې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د افغانستان پر هوایي حریم د الوتنو په شمېر کې 25% ډیروالی راغلی دی. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم زیاده ازادي راډیو ته وویل چې په کم توپیر به د پروازونو دغه زیاتوالی دایمي وساتل سي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وای ځینې هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ تر پراخېدو وروسته د خپلو هوایی الوتنو تګلوري بدل کړی او یو شمېر یې اوس د افغانستان له هوایی حریمه استفاده کوي. د دغې ادارې رئیس محمد قایم وفایزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سازمان بین‌المللي هوانوردی ملکی
د نړیوال ملکی هوایی چلن سازمان ایکاو او نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې آیټا د افغانستان او ترکمنستان ګډون د سیمې له هیوادونو وغوښتل هغه پروازونه چې د ایران له هوایي حریم نه لاره بدلوي افغانستان او ترکمنستان سره د همغږي شي. افغانستان همکاري ته چمتووالی وښود. له څو ورځو راهیسې د افغانستان له هوایي حریم نه د پروازونو په تیریدو کې 25% زیاتوالی راغلی.
ښاغلی وفایزاده زیاتوي چې له دې وړاندې په هرو 24 ساعتونو کې د افغانستان له هوایي حریم نه له 250 تر 300 نارمل پروازونه کېدل چې اوس یې شمېر له 400 اوښتي چې افغانستان له هر پرواز نه شاوخوا 200 امریکایي ډالره عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د ښه فضایي امنیت او هوایی لارې د لنډوالي له امله به د پروازونو زیاتوالی په کم توپیر همداسې دایمي پاتې سي. د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی قمندان عتیق العمر خیل وایي چې افغان حکومت باید د هوایی حریم او ترانسپورت غوره مدیریت او کنټرول وکړي.
دوی باید ډېر دقت وکړه د دغه پروازو په منظروي او د ملکي په مابین کې د دې کې کشتي استخباراتي پروازونه رانیسي وي همه خپل دقت به کوي چې د دوی له پروګرام د دوی له دغه نه پروازونه دلته رانیسي. هر پروازونه ملکي شي هغه پروګرام کې غیر ملکي نظامي پروازونه شي
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د امنیت په ګډون د هوایی حریم د بیلابیلو برخو د ښه مدیریت وړتیا لري. د تهران امام خمینی هوایی ډګر ته چیرمه د یوې اوکراینۍ الوتکې په نسکورېدو سره د اوکراین، جرمني، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو د ازادي رادیو پر همدې ویب سایت باندې تاسو کولی شئ چې موږ وروستي خبرونه راپورونه تحلیلونه هم ولولې او کوم خبرونه نه اوریدلې د خبرونه بیا تکرار هم پر ژغیز ډول واوري. ورسره د افغانستان د انتخابات اړوند یو مسلې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د تړل شوي شکایتونو پر بنسټ باید رای شمیرنه پکې پیل سي اقدام نه دی سوی. د دغه کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی نن رسنیو ته وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکل سوی ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونې شمیري دا پروسه بل زیات وخت ونیسي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا بیا وایي چې په دې اړه یې له وړاندې له دوی څخه عملیاتي پلان غوښتی خو د شکایتونو کمیسیون نه دی ورسپارلی. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څیړلو په ترڅ کې مشخصه کړې چې باید له شلو په زیاتو ولایتونو کې د 2555 محلونو رای بیا وشمیرل سي. خو دغه کمیسیون وایي سره له دې چې د شکایتونو د رسیدنې پر مهال په ولایتونو کې د کمیسیونونو یعنی د ټاکنیزو شکایتونو او انتخابات خپلواک کمیسیون د دفترونو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوبونه ورکړل سوي، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه په ورځ خبر ایران ته په دې اړه وویل:
قاعدتا از همون لحظه ای که در هر ولایت فیصله میشه،
قاعده داسې ده هغه وخت چې د ولایت په اړه فیصله کیږي، د دې ترڅنګ چې شاکی ته د شکایت په اړه ابلاغ کیږي، بیا به یو نسخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته وړل کیږي چې هغوی هم هلته چې اړتیا ده د رایو بیا شمیرنه وکړي. هر څومره چې ژر چې په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کیږي، پریکړه به عملي جنبه خپل کړي، خو لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی سوی.
تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
فغل الیاسی وایی دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوب استولای، هغه یې باید هم مهاله له مرکزی کمیسیون سره شریک او په دې اړه اقدام وکړي چې په دې توګه د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وسی. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې شکایتونو ته د رسیدنې پروسه د جدې میاشتې په اتمه نیټه پیل شوه، چې په درې ورځو کې ټاکنیزو ټیمونو له لارې تر 14,000 زیات شکایتونه ثبت شول. د شکایتونو د لومړي پړاو څیړلو وخت د روانې دوشنبه په ورځ پوره کیږي. تر هغې وروسته د قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون 14 ورځې نور هم وخت لري چې په درې ورځو کې به د نوماندانو له لوري استیناف غوښتنه کیږي، او په 15 نور ورځو کې به د شکایتونو د وروستیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیول کیږي. خو دا چې په دې 9 ورځو کې به د شکایتونو کمیسیون خپلو چارو ته رسیدنه وکړای سي کنه، د شکایتونو کمیسیون له دې عمله اندېښمن دی چې تر دې دمه هغو ولایتونو کې چې د څیړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید پکې د رایو بیا شمیرنه وسي نه ده پیل سوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوی سره د رایو د بیا شمیرنې په اړه عملیاتي پلان نه دی شریک کړی.
موږ د شکایتو کمیسیون نتیجه په ولسم باندې په رسمي توګه د یو مکتوب په ذریعه باندې وغوښتل چې دوی موږ سره ټول هغه محلات چې د شکایتو په اساس باندې بیا شمیرنې او تفتیش ته ځي، دوی باید یو پلان په اساس باندې له موږ سره شریک. دغه محلات چې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفاترو لخوا نه بیا شمیرنې او تفتیش ته تللي دي، په پوره شفافیت خلکو ته د ښه معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا وایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو د څیړلو پر بنسټ باید رای شمیرنه وسي، په کار ده چې په دې اړه یو روښانه لارښود موجود وي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو شرغلاست ورته ویلې دی. دغه غړي چې تیر ورځ نه وخت روزګان ته رسیدلې دي وای د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمیز مشران مخې ته ورغلي او هرکلی کړی. دوی په ترینکوټ ښار کې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د ولسی حرکت یادو غړو او د روزګان خلکو پر شکیلو خواوو د اوربند او سولې ژغ وکړ او د ترینکوټ ښار په واټونو کې لاریون وکړ. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکړي.
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو دي چې د موټریز کاروان له لارې د ترینکوټ ښار تر واټونو راورسېده. د دغه سوله غوښتونکو مخې ته د اروزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلي وه او هرکلی یې وکړي. د سولې د ولسي حرکت دا غړي د موټریز کاروان له لارې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لاره تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار تر واټونو راغله، کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د اروزګان ولایت خلکو ته په پلیسي رات بدله سوې، ځکه له تېرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې. د دغه کسانو چابیرنګه بیرغونه په لاسونو کې وه او د سولې کلمې هم پرې لیکل سوي وي او د اروزګان ولایت سلګونه ځوانانو یې هم ملتیا کول. لومړی لاریون وکړه او پر ښکېلو خواو یې د سولې غږ وکړي. دغه سوله غوښتونکو تر لاریون وروسته د ترینکوټ ښار منار څلور لارې کې یوه غونډه هم وکړه. د سولې په پار د ولسي حرکت دا غړي زیاتوي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وه او د دې تود هرکلی وکړ.
کله چې موږ وزان ته راداخلېدلو هلته یوه ټوله طالبان مشران ښځه زموږ په انتظار تشه راغلاست لپاره.
د سولې د ولسي حرکت د غړو په دې کاروان کې د اروزګان ولایت یو شمېر دیني علماو هم برخه اخیستې وه. یادو دیني علماو د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې او د دغه سوله غوښتونکو هڅې وستایلې. ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکي شپېولا بیا مې پر داسې مهال په یاد حرکات کې ولیدې چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو ولې نه، ځکه چې زه خو په دې تمه یو، موږ ټوله په دې تمه یو چې مثلا یو وخت به داسې لکه نن چې سره یو ځای یو، ټوله نه د یو ولایت خلک دي، د ډېرو ولایتو خلک دي، دا یو سره یو ځای یو. مثلا د سولې حرکت غړي راغلي دي، په دې خاطر هم د سترګو اوښکې راځي چې هیله لرو چې یو وخت به داسې د سولې پر ټغر باندې سره یو ځای یو.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې اور بل دی او خلک یې تل د سولې غوښتنه کوي. د سولې د ولسي حرکت غړو د اروزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم غږ وکړ چې نور دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وه چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوی کوي. د سولې د ولسي حرکت دا غړي تر دې مخکې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریونونه کړي وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تېرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت یې درلود تړلی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د یادو مرکزونو مسؤلین یې هم عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. نور جزئیات خاطر پرده سره کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به وروپېژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تېرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تېرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتیایي مرکزونو کې څوار لس روغتونونه، پنځه سلوېښت عمومي کلینیکونه، اتیا د غاښونو کلینیکونه، شپږ ویشت لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خو د ښاغلي هدي په خبره له تړل شویو مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، پنځه روغتونونه، پنځلس د غاښونو کلینیکونه او شپږو لابراتوارونو ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی اهادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو درې دېرش ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو یې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت یې غیر قانوني وه.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک
راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، 1000 کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د کندهار ولایت چارواکو سر لنن څخه رسمن په دې ولایت کې په پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه بند کړه. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دې بهیر کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. صادق رښتینی نور جزئیات راکوي.
د کندهار ولایت چارواکو تر دوه نوې خبرداري ورسته سر لنن څخه په دغه ولایت کې د پاکستاني کلدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې. د کندهار د والی مرستیال حاجی اغا لالی دستګيري وایي چې ولایتي اداره په پاکستاني کلدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې جدیده او سرلنن څخه په کندهار کې په پاکستاني کلدارو کاروبار مطلق بند وي. شاغلي دستګيري په دې اړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو سره همکاري وکړي. شاغلي دستګيري په دې اړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو سره همکاري زیاته کړي.
د افغاني نوم دی نو د مست ټول ملي خیات او د دې لپاره د ټول ملت توجه، همکاری، همغږي او ملګرتیا او وحدت ته ضرورت. تر څنګه چې د خاورې دپاره د وحدت ضرورت دی، د خاورې د دفاع دپاره د وحدت او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هر ښار چې فشار لري بیا هغه راځي او بل ښار ته د کلدار حجوم، نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن یو چې زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د پاکستاني کلدارو په مخنیوي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډیره پلټنه وکړي په جېب سي چې دا د کلدارو سره دا فرید فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته عوام باید ډیر کوشش وکړي، که چیرې د دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسیږي.
نو د مستفید افغانستان پیسې چې دی دا وغه د مشهد وخت ته دی، یعنی د داوت پورې دغه پیسې چې دی نه او د کلدار چې دی تا خو نه معنا د بل د وطن نه نمور وایو چې دا کلدار نه معنا خپل د مستفید افغانستان پیسې دی شخون خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنوي اسارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درس تاسو ته اړیکه ما مشکلات میوند ولسوالۍ کې ډېر ډېر دی. اول دا چې د امنیت ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړی دی.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سرته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دي، زموږ هوا سره سړی دي، د بسونګ لپاره هم ولاکه شي لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شي لور، د ښار لپاره هم ولاکه وبل ورو. بس دغه چې عذاب سره خراب ده، زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولي حکومت نه کیږي. موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي شوی، زموږ سره د ژمي لپاره کومک وشي، د سوخت لپاره د موږ سره شي راکول، چې که سوخت لپاره موږ شي راکول نو ولسی موږ حالات سخت دي، بيخي موضع سره خراب ده، ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د توزن د شي وسنه لرو. موږ هله ده چې موږ سره کومک وشي، موږ سره ویسو، موږ سره کوم کومک وشي، موږ کولای لږ کې ځم شپه او ورځ کولای لږ تیر ودا وسم دغه سي زلي و باران وسپل چې په خدای کز موږ کولای لږ دنه وبران نو تل دي موږ کولای لږ خراب پرې شيان چې چې موږ پښې گزاره کوو، هغه شيان هم راخې سپکل نو موږ وځو سره کوم موږ د ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وشول چې موږ دې شي راکول چې خدا به موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ خرچا وځو د چا سره موږ کښینو ولر دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی د رنگل سیمه سره سر پاړی دا پیغام پیژنم. په دا د رادیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ په د بیلابیلو ځانګړو پروګرامونو له لارې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای سي چې ازادي رادیو ته راوسوي. زموږ د نن ورځې خبرونه کولای سي زموږ د ویب سایټ له لارې هم بیا واوري. راپورونه خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. پښتو خبری مجله هم دلته پاتې ورسېده. دری مجله به زما همکار سمی عباس سره تړاو لري.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام.